شبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو له افغانستان د میلیارډونو ډالرو د ایستلو د مخنیوي له هڅو خبرو. د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
قوم کویده د ساده مهم خبرونو سرخطه د کانادا د بهرنیو چارو وزیر وای د خودکفایی او پزاند د اتکا پیدا کول پلور د افغانستان پرمختګ د خوشبینی وړ دی. د امریکا حکومت اعلان کړی چې د افغان طالبانو پر مشرانو یې نوی مالی بندیزونه لګولي. د پاکستان ترازم د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د ماموریت موده درې کاله نور تمدید کړه. د کاسو مشرانو او سپین ماڼۍ د هغو هیوادونو چې تر اوسه یې د دې هیواد خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندلې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي. د سربیا رهبرانو ویلي چې د کاسوو د خپلواکۍ په اړه په هیک کې د شوي پرېکړې په ضد به خپله مبارزه جاري ساتي. او د شمالي کوریا حکومت وایي د جنوبي کوریا د یوې بیړۍ د ډوبېدو او پر دوی د مسلط اړولو څخه وروسته د امریکا اقداماتو ته فزیکي ځواب ورکولای سي. د خبرونو تفصیل. د کانادا د بهرنیو چارو وزیر وایي د خودکفایی او پازاند اتکا پیدا کولو پلور ته افغانستان پرمختګ د خوشبینی وړ دی. د کانادا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تر خپل سفر وروسته فرانس پرس اژانس ته په مرکه کې ویلي چې سره له دې چې پر یو شمېر غربي حکومتونو انتقادونه کېږي چې ګونې له افغانستان څخه د خپلو پښو ایستلو ته پلمې جوړوي، د دې ډول انتقالي پروسې د عملي کېدو لپاره د کابل پرمختګ خوشبینی پیدا کوي. ټاکل شوی چې په نړیوال ائتلاف کې د کاناډا د پاوز د راتلونکي کال په دوبی کې له افغانستان څخه خپل وطن پیل کړي. اوس تقریبا 2800 کاناډایي عسكر په افغانستان کې خدمت کوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې کابل ته تللی و. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغان طالبانو پر مشرانو یې نوی مالی بندیزونه لګولي. د دې بندیزونو له مخې د طالب مشرانو شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفرونو یې بندیز لګول کیږي او دوی ته د وسلو د ورکړې مخنیوي کیږي. د امریکا د بهرنیو بندیزونو په فهرست کې یو د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی او د غورور ناصر الدین دی. دوهم د طالبانو د مالی کمیسون مشر ګل آغا اسحق زی او دریم په پاکستان کې د طالبانو نیول سوی قومندان مولا عبدالغنی برادر خزانه دار امیر عبدالله دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول د څانګې مشر ادمایرل جی سو ستوبین وای پر دې دریو کسانو د مالی بندیزونو له لګولو سره به دوی هغه مالی سرچینې ترلاسه نه کړي چې د تروریستي تعلیم عملیاتو لپاره اړتیا ورته لري. د خوست چارواکي وای په دې ولایت په منګل ولسوالۍ کې سیلابونو لښتلجه ته تنه وجلی. د خوست خرپوټونه وای چې په وجلسو یو کسانو کې شزی او کوچنیان شامل دي او یو کورنۍ لا اوسه تر اوسه هم لا درک ده. د خوست جانیخیل ولسوالۍ ادارې مرستیال خانزلی افغان ویلي دي چې مرسوي کسان د دوی په ولسوالۍ کې پیدا شوی دي. د خوست والی عبدالجبار نعیمی ازادي راډیو ته وویل چې د پیش د چړین لپاره یو پلاوی سیمې ته لیږلی. د سیمې خلک وایي دوی ته خورا ډېر اقتصادي زیانونه اوښتي او غوښتنه کوي چې عاجلي مرستې ورسره وسي. د سیلابونو د شدیدو بارانونو او سیلابونو له وجې د سه شنبې په ورځ د ننګرهار په ګڼو ولسوالیو کې هم خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه ورسېدل. دلته هم د سیمې خلکو د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوله. د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د کار موده تر راتلونکو دریو کلونو لپاره تمدید کړه. د جمهور رئیس آصف علي زرداری سره تر خبرو وروسته صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستان یو ټلویزیونی چینل ته وویل دا پریکړه د ټوریزم په وړاندې د جګړې او په هیواد کې د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره د لوی درستیز د اغیزمنې ونډې په رڼا کې سوې.
ان دنوں وطن عزیز انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے.
پاکستان دا محل لڈیر و نازک و شیبو تیری گی. حکومت دا ہوگو ترورستانو پر خلاف پا جنگ بخدے چے اختلے پر مک باندی دخپل خواہی نظام نافذ کری. خوزمونگ و اسلوال و زواکونو پاسوات ملکن او جنوبی وزیرستان کی دا ہوگی پر خلاف بریالی عملیات تر سر اکڑل چے با حقیقت کی دا ہر چا دا اشفاق پرویز کیانی دکھی قماندی لبرکت وشول.
ټاکل سوی وه چې د جنرال اشفاق کیانی د کار درې کلنه موده په نومبر کې پای ته ورسیږي. ویل سوي چې له جنرال کیانی سره چې مخکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر و، د امریکا پوځي مشر د امریکایي پوځي مشرانو ملاتړ هم شته. دای د 2001 کال د نومبر په میاشت کې د پوځي حکومت د مشر پرویز مشرف لخوا د لوی درستیز مقام ته انتخاب شو. د کاسوو مشرانو او سپینې ماڼۍ له هغو هیوادونو چې تر اوسه یې د دې هیواد خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندلې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې اقدام وکړي. دا غوښتنه پرون د کاسوو د خپلواکۍ په اړه په هیک کې د عدالت د نړیوالې محکمې له حکم څخه وروسته سوې ده. د محکمې دا پریکړه چې په 2003 کال کې له سربیا څخه د کاسوو خپلواکي له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ګڼي مشورتي حکم دی او اجرایوي قدرت نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن او د کاسوو صدر اعظم هاشم تاچی له سربیا غوښتنه وکړه چې د دوی خپلواکي ته رسمیت ورکړي. ښاغلی تاچی پرون واشنگتن ته د سفر په ترڅ کې د سربیا له جمهور رئیس بوریس تادیچ سره د دواړو نورو ترمنځ پر موجودو جنجالي مسایلو د مخامخ خبرو وړاندیز هم وکړ.
د
وای هیڅوک د کاسوا د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو د پریکړې د ځنډولو د لپاره دلیل نه لري. د کاسوا خپلواکۍ یو حقیقت دی او نه شپه ته هیوادونو د رسمیت ورکړی. موږ د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق لري توپ لرو. زه یو اربیا د خپل حکومت او خلکو لخوا پر ټولو ژغ کوم چې زموږ خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، ځکه هم دا سمه پریکړه او دای سم وخت دی. سربیا په دې اړه د محکمې وروستۍ پریکړه غندلې ده. د سربیا جمهور رئیس بوریس تادیچ پرون ویل بلګراد به هیڅ کله دا پریکړه ونه مني او ډیپلوماټیکو هڅو ته به دوام ورکړي څو د خپلې خاورې د بیلې شوې برخې د رسمیت مخنیوي وکړي. روسیې هم د محکمې پریکړه رد کړې، ځکه د روسیې په باور محکمې د کاسوا د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو لپاره قانوني دلایل نه دی وړاندې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو روابطو د کمیسیون مشري کاترین آشتن د کاسوا او د سربیا ترمنځ د خبرو او مذاکرو او د روابطو د ښه کولو لپاره د دې اتحادیې لخوا د مرستې وړاندیز کړی. د یو تازه خبر له مخې د سربیا رهبرانو ویلي چې د کاسوا د خپلواکۍ په اړه په هیڅ کې د شوې پریکړې په ضد به خپله مبارزه جاري ساتي. د سربیا جمهور رئیس ټینګار کړی چې دا پریکړه باید د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې بحث ته وړاندې شي. د شمالي کوریا حکومت ویلي د جنوبي کوریا د وی بیړۍ لډوبېدو او پردوی د مسولیت اړولو څخه وروسته د امریکا اقداماتو ته فزیکی ځواب ورکولو ته تیار دي. واشنگتن د اونۍ په پیل کې د شمالي کوریا پر حکومت ته تازه بندیزونو د نافذولو اعلان وکړ. په عین حال کې د جنوبي کوریا د پوځي بیړۍ د ډوبېدو په اړه د تحقیق لپاره نړیوال هیات شمالي لورۍ د دې مسلې شاته په لاس لرلو تورن کړی. په دې پیښه کې لشتلژ څلور شپې ته نه وژل شوی وو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن یو اربیا پرون په شمالي کوریا تور ولګاو چې تحریک کوونکي او خطرناک کارونه کوي. د عراق د عدلی وزیر وای د القاعده سره تړلې څلور بندیان په بغداد کې له زندان څخه تښتېدلی. دا زندان تقریبا یو اونۍ مخکې امریکایي ساتونکو عراقي لوري ته سپارلی وو. د عراق عدلی وزیر دارا نور الدین ویلي چې څلور واړه د القاعده سره د ارتباط او تروریستي فعالیتونو په تور محاکمې ته انتظار وو. ویل سوي چې له زندان څخه د څلورو تنو تښتېدل د عراق د حکومت لپاره چې غواړي د امریکا له مرستې پرته خپل قابلیت ثابت کړي د مایوسۍ خبره ده. د امریکا پوځ له تر اوسه په دې اړه څنګه دی ویلي. او د سرایو د فلم شپاړسم فستیوال نن شپه د بوسنیا هرزګوینیا په مرکز کې پرانستل کیږي. د فستیوال تنظیمونکي وایي چې د وی اونۍ په اوږدو کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د فلم جوړونکو له 200 زیات فلمونه نندارې ته وړاندې شي چې نه یې د فستیوال د اصلي جایزې ګټلو ته کاندید شوي. په دې ډله کې د سرایو د زړه په نوم فلم هم شامل دی.
دا د ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې افغانستان د میلیارډونو ډالرو د ایستلو د مخنیوي له هڅو خبري شي. د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر له انتقادونو مو خبرو چې پر ولس مشر کرزی کړی دی. په افغانستان کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا له افغان حکومت غواړي چې د بهرنیو اعتماد دی جذب کړي.
کچېری حکومت حسابدهي ولري او هغه پر رشوت خواره خلک هغوی طرف قانوني چلند نشي د دنیا اعتماد بیرته اعاده کیږي افغان دولت ته.
دا به هم واوري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به په لنډ راتلونکي کې د ترانزیت تړون رسمن لاسلیک شي. د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره در پیژنو او د غوړیا چارونی تفریحي پروګرام خبرو. افغان او امریکایي مقامات له افغانستان د میلیارډونو ډالرو د وتلو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې خپلوي. دوی لا هم په دې باب تحقیق کوي چې دا پیسې آیا افغانستان ته د بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې دي او که د مخدر موادو له درکه ترلاسه شوې پیسې دي چې د نشه یي موادو کاروباریان او طالبان یې لاسته راوړي. په دې باب نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
افغان او امریکایي چارواکي یو ګډ ضربتي ځواک جوړوي چې له افغانستانه هر کال د میلیارډونو ډالرو وتل وڅاري. امریکایي او افغان چارواکي باور لري چې د دغو وتونکو پیسو لږتر لږه یوه برخه په اداري فساد کې وهل شوي یا د مخدرو موادو پیسې دي. په کابل کې د امریکا سفیر ایکن بیری وویل د افغانستان د مالی وزیر او سرحدي پولیس به د امریکا د خزانې د وزارت او نورو ادارو په همکارۍ د دغه نوي ضربتي ځواک په جوړولو کې رول ولوبوي. د همداراز وویل چې د دې پلان ځینې برخې لکه د کابل له هوایي ډګره د نغدو پیسو د ایستلو څارنه له مخکې څخه اجرا شوې ده، خو په دې برخه کې ټول کارونه باید په راتلونکو میاشتو کې ترسره شي. افغان او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې له افغانستان د کال څه باندې 3.5 میلیارد ډالر ایستل کیږي چې دا د افغانستان د ټول ناخالص داخلي تولید هومره پیسې دي. دوی وایي دا پیسې په تجارتي الوتکو کې له کابل بهر ته وړل کیږي. اکثر پیسې چې د وړونکو له لوري په هوایي ډګر کې مسؤولو کسانو ته اعلانېږي دوبۍ ته ځي، خو څوک نه پوهېږي چې دا پیسې له کوم درکه دوی ترلاسه کوي. د دومره زیاتو پیسو د ایستلو موضوع لومړی پلا تېره میاشت د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړه چې ورپسې امریکایي او افغان چارواکو په دې باب تحقیقات پیل کړل چې آیا دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته ورکوي او کنه دا نورې پیسې دي. مقامات دا هم وایي چې د دوی په باور د دغو پیسو یوه برخه د مخدرو موادو د قاچاق له لارې ترلاسه شوي او یا هغه پیسې دي چې طالبان یا د تریاکو په تجارت کې ترلاسه کوي او یا له نورو خلکو په زور اخلي. تر اندازې زیات اداري فساد د افغانستان له حکومت سره ولسی ملاتړ کم کړی دی. له افغانستان د پیسو د وتلو مخنیوی د جګړې د هلو ځلو د بریالیتوب لپاره حیاتي بلل کیږي. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال وویل چې دوی په دې با پلټنه کوي چې دا پیسې د چا دي او آیا قانوني پیسې دي او کنه. د ښاغلي زاخلوال په شمول ځینې افغان چارواکي د پیسو د وتلو په برخه کې د افغانستان د حکومت د رول دفاع کوي او وایي چې د پرمختیايي پروژو پیسې د بهرنیو قراردادیانو لاسته ورځي نه د افغانستان حکومت ته. زاخلوال وویل ایستل کیدونکې پیسې ډېرې زیاتې دي او څرنګه چې د نړیوالو د مرستو کمه برخه د افغانستان حکومت ته په لاس ورځي بنان د افغانستان حکومت په دې مسأله کې چندان رول نشي لرلی. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د ټولو نړیوالو مرستو یوازې په 40% ترلاسه کوله، خو د کابل په نړیوال کانفرنس کې نړیواله ټولنې موافقه وکړه چې له دې وروسته به په 50% مرستې د افغانستان د حکومت له لارې په هغو پروژو لګول کیږي چې د افغانستان لپاره لومړیتوب لري.
د افغانستان او امریکا له لوري له افغانستان د میلیارډونو غیر قانوني ډالرو د ایستلو د مخنیوي هڅې کیږي. په یوې خبرتیا پسې مو په اقتصادي برخه کې د افغانستان او پاکستان له ګډو هڅو خبرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغان دولت په نږدې راتلونکو کې له پاکستان سره د ترانزیتي توافق لیک د رسمي لاسلیک کولو خبر ورکوي. دغه تړون د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په حضور کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دغه توافق لیک به د دواړو هیوادونو د ملي شورا له تصویب وروسته بشپړ او له هغه وروسته به پلی شي. زاخلوال زیاته کړه چې یوه نظارتي کمیټه به هم جوړه شي څو د دې تړون څارنه وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان دې موافقې ته خوشاله دي، خو اندېښنه ورسره لري. له کابل په دې اړه د ازادي راډیو له خبریالې ماریا صدیقي څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال هیلمن دی چې د ترانزیتي توافق لیک د تصویب پروسه ژر تر ژره بشپړه شي ترڅو دغه توافق لیک پلی شي. ښاغلی زاخلوال همداراز وایي چې یوه نظارتي کمیټه چې دغه توافق لیک له پلي کولو څخه به څارنه کوي هم جوړه شي.
موافقتنامه
دی وایي توافق لیک تر اوسه نه دی لاسلیک شوی، ځکه چې له لاسلیک کولو مخکې باید دغه توافق لیک هغوی خپلې ملي شورا ته وړاندې کړي او موږ یې خپلې کابینې ته وړاندې کړو. تر راتلونکو دوو اونیو پورې به لاسلیک شي. په دې توافق لیک کې یوې نظارتي کمیټې ته هم ځای ورکړل شوی چې د کمیټې غړي به یو پاکستانی یو افغانی او یو هم له نړیوالو څخه وي. دغه توافق لیک افغانستان ته د پاکستان د واګې او کراچۍ د بندرونو له لارې له نورو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا اجازه ورکوي. تر دې مخکې د افغانستان بربرونکو موټرو تر پېښور ښاره د تګ راتګ اجازه درلوده چې له هغې ځایه وروسته سوداګریز توکي د پاکستان د اورګاډو په واسطه د کراچۍ او واګې تر بندرونو لیږدول کېدل. د دغه توافق لیک له مخې افغانستان د پاکستان د بندرونو له لارې هند ته خپل سوداګریز توکي صادرولی شي، خو له هند څخه د سوداګریزو توکو د واردولو اجازه نه لري. افغان دولت او خلکو له پاکستان سره د ترانزیتي توافق لیک د لاسلیک کولو هرکلی کړی او دغه کار یې یوه تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. په همدې حال کې په اقتصادي چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان دغه توافق لیک د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې یو مهم ګام بولي، خو د پاکستان له دولت څخه غواړي چې د توافق په پلي کولو کې جدي هڅې وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه حمیدالله فاروقی هم په دې باور دی.
پاکستانی مقامات او حاضر شو پس درې څلور پنځو کارو مذاکراتو سره افغان چارواکو سره دا توافقنامه امضا کړي، په یقین سره دوی پرې باندې اوس متقد شوي او بله لاره نه لري غیر له دې چې د خپل خلکو د ګټو د تامین دپاره او د خلکو د ګټو د تامین دپاره د منطقې د خلکو او ملتونو د ګټو دپاره باید دغه توافقنامې ته سر کېږدي او پرې نه ږدي چې دغه تجارتي موانع او ترانزیتي موانع د افغانستان د خلکو د اجرارو په نامه خپل د پاکستاني ملت او تجارت او پاکستان اقتصاد سره مورسی.
ویل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې په کال کې یو میلیارد ډالر ته رسیږي، خو د رپورټونو له مخې دغه سوداګریزې اړیکې یو اړخیزه دي او تر ډیره د پاکستان په ګټه دي، ځکه چې د افغانستان واردات تر صادراتو ډیر دي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې افغان دولت به په لنډ راتلونکي کې له پاکستان سره ترانزیټي تړون رسمن لاسلیک کړي. په روان خبرونه کې وروسته په اقتصادي برخه کې دا مطلب هم لرو چې له تیرو څو کلونو راهیسې له افغانستان سره نږدې 40 میلیارد ډالر مرسته شوې، خو افغان دولت یې د بهرنیانو لخوا د لګولو له چارو څخه راضي نه ښکاري. امرولا صالح چې شاوخوا شپږ کاله د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس په څوکۍ کار وکړ او څه موده وړاندې استعفا وکړه، د جمهور رئیس کرزي په خلاف یو ډول کمپاین پیل کړی او داسې استدلال کوي چې ولسمشر د طالبانو په ضد جګړې څخه په شا شوی او پرته له دې چې عواقبو ته یې پام وکړي له وسلوالو سره د سیاسي معاملې هلې ځلې کوي. د امرولا صالح څرګندونې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په استناد د جان خالقوزی په رپورټ کې.
خاغلی امر الله صالح په کابل کې د محصلینو کوشنۍ ورډلو او دغه راز افغانستان په شمال کې څو ورځې وړاندې د ویناو په جریان کې ویل جمهور رئیس کرزی له طالبانو سره په معاملې کې مرګونی اشتباه کوي او په دې عمل سره به کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. د ملي امنیت پخوانی رئیس وای جمهور رئیس کرزی له وسلوالو سره د روغې جوړې داسې یوه پالیسي رامخته کړې ده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخو کې د تیرو نهو کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخوي. خاغلی امر الله صالح وای کچیر د خپل غک پورته نکړي نو افغانستان به له بحران سره مخامخ شي. خو ولسی جرګې چې کله خاغلی صالح د سور د اتم نیټې د جشن په مناسبت مونږ د وسلوالو له حمله وروسته وروغت د وکیلانو ته په وینا کې ویل چې د افغانستان ملي وحدت په ارکه خلاصه شوی او که خدای مکړه د جمهور رئیس کرزی یو وخت هم تلف شوی وای نو دا به د افغانستان لپاره یو ستر مصیبت وای. خاغلی امر الله صالح په دې اړه ویلی و
قضیه ده این است که روز 8 ثور چه اتفاق افتاد. خدا سر ملت افغانستان یک رحم بزرگ کرد. موی رئیس به جمهور تلف می شد دیگه سیستم را من نمی دیدم که مملکت جمع می کرد. ای که وطن نپاشید من شکر گذار است. مشروعیت در وجود ارک خلاصه شده در این وطن. دیگه خب من پلان استراری را نمی بینم و از او خاطر خوش هستم که عمق فاجعه به او حد بزرگ نبود.
د امریکا حکومت او ناتو په دې وروستیو کې له وسلوالو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو او عملی ملاتړ کړی او داسې ښودلې چې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو او سولې عملیه د افغانانو ابتکار یا مسله ده او ضرور نه ده چې لویدیز دې پکې مداخله وکړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي مارک سیدول په دې وروستیو کې په احتیاط سره ویلي په افغانستان کې د سیاسي پخلاینې هر ډول عملیه باید چې ملي او هر اړخیزه وي، که داسې نه وي نو موږ به له نورو زیاتو ستونزو سره مخامخ شو. کله چې په افغانستان کې ستونزه رامنځته کیږي نو شخړې ورسره پیدا کیږي. واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي دا چې د افغانستان په جګړه کې د ناتو بشري او مالي تاوانونه مخ په زیاتېدو دي، نو دوی هم له دې حالت څخه د وتلو لار لټوي او دغه مقصد ته د رسېدو لپاره د طالبانو او جمهور رئیس کرزي ترمنځ د قدرت ویش د دوی په نظر تر ټولو غوره لار ده. واشنگتن پوست ورځپاڼه وړاندې لیکي په کابل کې د ناتو یو جګپوړو چارواکي د ښاغلي امرالله صالح په اړه ویلي، نوموړی یو هوښیار او ذکي شخص دی خو د سولې د خبرو په اړه د دریځ او موقف د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لار نه ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وای طالبان د کابل دروازو ته رسیدلي او موږ باید د هغوی د حرکت مخه ونیسو، که څه هم چې دا کار زموږ د وینې په بیه تمام شي. د جمهور رئیس کرزی ویان وحید عمر د امرالله صالح د خبرو په اړه له څرګندونو څخه ډډه کړې، خو افغان حکومت وای له طالبانو سره د سولې عملیه په پوره احتیاط روانه کړې او شرط یې دا ده چې طالبان به د افغانستان اساسي قانون مني، له شخړو به لاس اخلي او له بهرنیو ترورستانو سره به اړیکې شلوي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
له تیرو څو کلونو راهیسې له افغانستان سره شاوخوا 40 میلیارد ډالر مرسته شوې، خو افغان دولت یې د بهرنیانو لخوا د لګولو له چارو څخه راضي نه ښکاري. افغان چارواکي وایي چې د دغو مرستو په سلو کې اتیا د بهرنیانو لخوا پر پروژو لګول کیږي او په اړه یې حساب هم چاته نه ورکول کیږي. یو شمېر افغان چارواکي په دې باور دي که دغه مرستې د افغان دولت لخوا ولګول شي، نو هم به یې کیفیت ښه وي او حساب ورکول به یې اسانه وي. بل لور ته یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې نړیواله ټولنه باید د مرستو ډېره برخه افغان دولت ته وسپاري، خو د افغان دولت اداري فساد ته هم اندېښنې شته. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ماریا صدیقي په یو مفصل رپورټ کې.
نړیوال ټولنې په تیرو 9 کلونو کې له افغانستان سره د بیرغونې په برخه کې مهمې مرستې کړي، خو په دې هیواد کې د نړیوالو لخوا د شوو مرستو د لګولو په څرنګوالي ډېر انتقادونه موجود دي. اداري فساد، ځانګړو سیاسي هدفونو ته رسیدل، پر افغان دولت د نړیوالې ټولنې بې باوري، د نشه یي توکو کار او تولید، سیمه ییزې سیالۍ، د خصوصي سکتور نه پیاوړي کول او داسې نور هغه شکایتونه دي چې د کارپوهانو او خلکو لخوا کیږي. له دې ټولو شکایتونو سره سره د افغانستان د مالی وزارت د بیرغونې له روان بهیر او د وګړو د عاید له لوړوالي څخه خوښ دی، خو وایي که چیرې د دولت له لارې د نړیوالو مرستو د لګولو فیصدي لوړه شي، نو د شوو مرستو د لګولو په اړه به څرګند ځوابونه لاسته راشي. د افغانستان د مالی وزارت بیان عزیز شمس په دې اړه وایي:
تر اوسه چې د 40 میلیارد ډالر مرستې چې سوي دي په افغانستان کې، د غیر جملې نه 8 میلیارد د دولت د بودجې له لارې سوي دي، او د دې جملې نه یوازې دولت د 1 میلیارد ډالر صلاحیت درلود. دا نور مصارف چې سوي دي د هغوی له لارې سوي دي. اول اوار موږ دا غږ پورته کړ چې دغه پیسې درې نه بلکې 4.2 میلیارد ډالر دي چې د هغه غټ کمپنیګانې په دغه څو کلونو په افغانستان کې غټ پروژې اخیستي دي، د هغوی په واسطه د هیواد نه وتلې دي. موږ غواړو چې دا نړیوال هغه سازمانونه هیوادونه چې همدغه پیسې په همدغه برخه کې لګولې دي، هغوی باید یو نظارت وکړي او باید څېړنه وکړي او په دقیق ډول روښانه شي چې دا پیسې چې وتلې دي د کوم لارې نه وتلې.
خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرسته شوو پیسو د لګولو لپاره منظم ستراتیژیک پلان نه دی جوړ شوی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د نړیوالو لخوا له دې هیواد سره شوې مرستې د پام وړ دي او لګولې هم ګټور دي، خو د خبره د لګولو لپاره سم طرز العمل موجود نه دی.
هغه پیسې چې د افغانستان خلکو لپاره مرسته سوي دي، د هغه د مصرف لارې ډېرې پیچلې دي. عمدتاً د دې لامل د پیسو د مصرف په برخه کې د یوې تګلارې او ستراتیژۍ نشتون دی. له بل پلوه په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي پروژو پلي کول دا معنا ورکوي چې سیاسي اهدافو ته زیات لومړیتوب ورکړل شوی دی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په تېرو کلونو کې نړیوالو له دې هیواد سره د بیرغونې په برخه کې کابو 40 میلیارد ډالر مرسته کړې چې له دغو پیسو څخه یوازې 40% دوی ته ورکړل شوي او پاتې 80% د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا د نړیوالو موسسو په واسطه په دې هیواد کې لګول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي که افغان دولت ته د نړیوالو مرستو د لګولو ډېره فیصدي ورکړل شي، نو د پروژو کیفیت به لوړ او حساب ورکول به اسانه شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال نذیر احمد شهیدی وایي چې سره له دې چې بهرنیانو ویلي چې د نړیوالو مرستو د لګولو په چارو کې به د افغان دولت ونډه لوړه شي، خو تر اوسه د ژمنې عملي بڼه نه ده خوره کړې.
خو دا خو د دولت ارزو ده چې دا ولګول شي، مدا څوک نه ورکوي. تلاش کوي دولت چې دغه فیصدي لوړه بوزي او زیات پیسې طرف دولت مصرف، اما یو دې اختیار خو موږ سره نهدي موږ د فیصدي لوړه بوزو. یاده که په اکثره کنفرانسو کې په لندن کې او په پاریس کې دا وعده سوې وه چې تهنیه د مصرف دولت باید لوړه شي، اما په عمل کې متاسفانه بیا دومره زیات دې توجه نه کوي.
بل لور ته ډېر شمېر خلک په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو د لګولو له څرنګوالي څخه خوښ نه دي او وایي چې کم کار په ډېرو پیسو شوی دی. دوی څرګندوي چې ډېره مرستې بیرته په یوه ډول بهر ته لیږدول شوي، خو لکه څنګه چې لازم ده د دولت او نړیوالې ټولنې لخوا یې پوښتنه نه ده شوې. یو شمېر نور بیا وایي چې اداري فساد او په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کموالی یوه لویه او اساسي ستونزه ده. په دې اړه د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي
زما نوم لینا دا کومکونه چې کېږي خو تر اوسه پورې د دې د کومکو منبع معلومه نه ده چې کنه د چا د خوانه کېږي چا ته ورکول کېږي. اصلا د دې د تمویل کوونکی هېڅ اصلي منبع معلومه نه ده موږ ته تر اوسه پورې. مریم د تعلیم تربیې دوهم ټولګي محصله یم او زه داسې نظر لرم چې اداري فساد په افغانستان کې ډېر دی او بل دا چې کم توجهي هر بخش کې دی، یعنی څوک چې کار کوي په راس کې دی هغه سمه خپل کار سرته نه رسوي.
دغه راز یو شمېر کارپوهان وایي چې په دولتي ادارو کې پراخ اداري فساد او د نشه یي توکو کار او تولید افغان حکومت یې نړیوالې ټولنې ته بې باوره کړی دی. د اقتصادي چارو کارپوه از رخش افیزي ازادۍ رادیو ته وویل که چیرې نړیواله ټولنه مرسته شوې پیسې افغان دولت ته وسپاري، نو افغان دولت باید د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي.
نړیوالې ټولنه په دغه سیاسي حکومت باندې چې د فساد څخه ډک وي او په څه کې اول قطار کې درېدلې وي، د رشوت او اختلاس او خشخوري او دا شیان کې دا اعتماد کول ډېر مشکله خبره ده. په دې خاطر باندې زه یقین لرم چې که چیرې حکومت حسابدهي ولري او هغه مختلف خلک هغه رشوت خواره خلک هغه څوک چې په دا مسایل ککړ دي او سوء استفاده کوي هغوی سره قانوني چلند وشي، د دنیا اعتماد بیرته اعاده کېږي، افغان دولت ته او د افغانستان د خلکو اعتماد په دولت باندې زیاتېږي. د اعتماد څخه بغیر دا مرستې افغانستان دولت هېڅکله نه ورکول کېږي.
افغان دولت په دې وروستیو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دې هېواد سره د مرسته شوو پیسو ډېره برخه د دولت له لارې ولګول شي، ځکه چې د افغان دولتي چارواکو په باور د افغانستان په دولتي ادارو کې کاري ظرفیت لوړ شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د کابل په نړیوال کنفرانس کې چې د اویا هېوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکو او استازو پکې ګډون کړی و، له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د خپلو مرستو ډېره برخه د افغان دولت لخوا په دې هېواد کې ولګوي.
بنان د نړیوال ټولنې څخه غواړم چې خپل مشارکت او همکارۍ ته د لاندینې اصولو سره سم پراختیا ورکړي. لومړی، خوشحاله یو چې د نړیوال ټولنه په مجموع کې او په خاصه توګه د امریکا هیواد دا ژمنه وکړه چې خپلې 50% کې مرستې تر دوو کلونو پورې د حکومت د بودیجې له لارې لګوي. خو دا اړینه ده چې موږ د یو مالي مدیریت د سیستم د جوړولو یوه موافقې ته ورسېږو، څو په دې ډول سره د دولت له لارې د زیاتو مرستو د لګولو شرایط مشخص سي. د حکومت د نن ورځې سیستمونه بنسټیز او د ودې په حالت کې دي. موږ ژمن یو چې د نړیوالې ټولنې سره کار وکړو او هغوی ته د اعتماد ورکړو څو خپلې منابع د حکومت له لارې ولګوي.
که څه هم د کابل په نړیوال کنفرانس کې نړیوالې ټولنې د دولت غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او د ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ژمنه وکړه چې له افغان دولت سره به په پوره همغږۍ کار کوي، خو پوښتنه دا ده چې دغه ژمنې به څومره او څنګه د مرسته کوونکو هیوادونو او نړیوالې ټولنې لخوا عملي شي.
ستاسو له پیغامونو نه
غلام فاروق د وردګو د ولایت سید آباد ولسوالۍ کې زه خپله د کلي اوسېدونکی یم. په ډېره خوشحالۍ سره مو د آزادۍ راډیو څخه خبر واورئ چې په افغانستان کې د لیتیم او د سرو زرو معدن کشف شوی دی. دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری و. په کار ده چې ټول افغانان خپله شتمني د خپل ځان وبولي او پردیو ته اجازه ورنه کړي تر څو له دې څخه بده استفاده وکړي. هیله مو د افغانستان د دولت او ملت څخه دا ده چې د دې معدن په ساتلو کې د کلک عزم څخه کار واخلي تر څو د همسایه و د قاچاق ښکار نه شي. لکه د بودا مجسمه چې همسایه هیوادونو د افغانانو دپاره زه ګناه بلله او په خپله یې د مجسمې ټوټې په خپل موزیم کې په ډېر ارزښت ایښودلې.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. په روانه خبرونه کې به وروسته واورې چې په سواد کې د طالبانو د تحریک د مشر فلم خپور شوی دی. د ازادي رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکي چیرې هم در پیښنو او د ګوډیا چارونی تفریحي پروګرام لرو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دوی بجې او دیرش دقیقې شوې د دې ساعت د خبرونو لنډیز فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د خودکفایۍ او پر ځان د اتکا پیدا کولو پرور د افغانستان پرمختګ خوشبیني پیدا کوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې کابل ته تللی و. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغان طالبانو پر مشرانو یې نوې مالی بندیزونه لګولي. د دې بندیزونو له مخې د طالب مشرانو شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفری بندیز لګول کیږي او دوی ته د وسلو د ورکړې مخنیوی کیږي. د پاکستان سره زم د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د کار موده تر راتلونکو دریو کلونو لپاره تمدید کړه. د ولسمشر آصف علي زرداری سره تر خبرو وروسته ستر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستاني ټلویزیوني چینل ته وویل چې دا پریکړه د ټوریزم په وړاندې د جګړې او په هیواد کې د قانون د حاکمیت د ټینګولو په برخه کې د لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی د اغیزمنې ونډې په رڼا کې سوې ده. د کاسو مشرانو سپین مانی له خو هیوادونو چې تر اوسه د کاسو خپلواکي پر رسمیت نه پیژندلې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې اقدام وکړي. د یو بل خبر لمخې د سربیا رهبرانو ویلي چې د کاسو د خپلواکي په اړه په هیڅ کې د شوی پریکړې په ضد خپل مبارزه به جاری ساتي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د عراق له سیال وړلو وغوښتل چې له ځنډ پرته یو حکومت جوړ کړي. دا غوښتنه د سپین مانی په خپاره سوي اعلامیه کې تر هغه وروسته سوي چې جمهور رئیس اوباما پرون د بغداد د پاره د امریکا له سفیر کریستوفر هیل او په عراق د امریکا له پوځي قمندان جنرال ری اولر نو سره وکتل. او د سرایو د فلم شپړسم فستیوال نن شپه د بوسنیا هرزګوینا په مرکز کې پرانستل کیږي. د فستیوال تنظیمونکي وایي د وی مونې پوجدو کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د فلم جوړونکو له 200 زیات فلمونه ننداره ته وړاندې سي. ډیره پاملرنه په دې ډله کې د سرایو د زړه پونم فلم ته ده.
په سوات کې د طالبانو د تحریک د مشر فلم خپور شوی دی. د مولوی فضل الله په برخه کې مخکې داسې رپورټونه خپره شوی وو چې دی وژل شوی دی، او کله چې تیر کال په سوات کې طالبان د پاکستان حکومت وځپل نو د دوی مشر یو مخ ترای تم شو. له پېښوره مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
په سوات کې د طالبانو د تحریک مشر مولوی فضل الله په دغه سیمه کې د پاکستان له پوځي عملیاتو وروسته په لومړي ځل د یو تلویزیون په پرده ښکاره شو. په دغه څلوېښت دقیقې زه ویډیوي پیغام کې چې د ځای په اړه څه نه دی ویل شوی، نوموړی خپلو یو شمېر جنګیالیو ته د وینا په حال کې ښودل کیږي. هغه خپلو وسلوالو ته په وینا کې پر امریکایي ځواکونو او پلویانو یې د بریدونو د چټکولو غږ کوي. دی وایي تر هغې چې بهرني ځواکونه له سیمې نه نوي وتلي او اسلامي نظام نوي نافذ شوی، دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د ډان نیوز د پېښور څانګې مشر ظاهر شاه په دې اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
هغې کوشش کوي چې په دې علاقه کې امریکا یا د هغې کم ملګرتیا کول والا خلک دي هغې خلاف دي کاروایان جاری ساتي. او چیرې چې دي هغې دوه طرفو ته اشاره وکړه، یو خو په تیمرګره کې د څلورو فدایي حملو ذکر وکړو، او دې نه علاوه د سوات امن میلې خبره هم وکړه. نو د دې نه اندازه کیږي چې شاید دا ویډیو چې کوم ده نو دا یو دوه هفتې ځله کېدای شي، ولې چې سوات امن میله او دغه واقعات چې کوم دي تقریبا دوه درې هفتې مخکې شوي دي.
د سیاسي چارو کارپوه او په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي دغه پیغام د سیمې د طالبانو د روحیې د لوړولو په موخه خپور شوی، خو په وینا یې چندانې ګټور به ثابت نه شي.
د مولانا فضل الله د بیان د فوج په مورال باندې هیڅ اثر نه پرېوځي، ځکه چې دی خو د خپله نشته، نو خالي بیان ورکولو سره تفاوت فرق نه راځي. د چې کوم خلک دي یو ځای بل ځای، هغې اوس وسایل هم ورسره کم دي، مین پاور خلق هم ورسره کم دي. چې څومره لږ ډېر وسایل پاتې دي په هغې په وجب باندې کله کله څه بریدو کې لکه مخکې ورځو کې چې موږ ورکې یو 14 نو شوه، خو د فوج مورال په دې باندې زه فکر نه کوم که خراب شي.
دغه ویډیوي پیغام په داسې حال کې خپریږي چې لدی وړاندې په کونړ او سوات کې څو واري دغه د وژلو ادعا شوې. بلخوا دغه پیغام له خپرېدو څو ساعته وروسته د جمعې په سهار په سوات کې د تروریزم پر ضد یوې ځانګړې محکمې د مولانا فضل الله په ګډون د 500 کسانو چې ټول یې دغه په ډلې پورې اړه لري نمونه دولت ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل کړي. د 1983 کال د حمل او سنبلې ترمنځ په سوات کې د پوځي عملیاتو له ترسره کولو وروسته نوموړی ترای تم شو چې څو وارې د وژل کېدو ادعاوې هم وشوې، خو دا لومړی ځل دی چې په دغه ډول یوه ویډیویي پیغام کې ښکاره کیږي. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، پېښور.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وروسته د ګړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې مو فرح هیواد د ازادي رادیو د دې اونۍ له خبر جوړونکو چیرې خبروي.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکو چیرې ډیر قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. دا ازادي رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکې د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زخیلوال دی. تېرې اونۍ په کابل کې نړیوال کانفرنس جوړ شو. د دې کانفرنس د دایرې دوه چارې د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی او د مالیه اوسنی وزیر ډاکټر عمر زخیلوال په ګډه پر مخ بیولې، او دواړو د دغه نړیوال کانفرنس په ترتیبولو کې لوی رول لوبولې دی.
These are all important achievements.
ما په نظر خدا کانفرنس کانفرنس بازی نه چې نه جوړیږي.
The Kabul conference is Ahmed Wanda.
Afghanistan has specified its objectives.
د کابل کانفرنس کې باید د مخالفینو سره خبرې وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې کابل د داسې لوی نړیوال کانفرنس کوربه و. د تېرې سې شنبې په ورځ په دې کانفرنس کې د شپېتو هیوادونو استازو چې له 30 څخه زیات پکې د بهرنیو چارو وزیران او 12 د نړیوالو ادارو استازي و ګډون کړی و. د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زخیلوال له کانفرنس څخه وړاندې او وروسته څو ځله د ازادي راډیو له لارې افغانانو ته د دې کانفرنس په اړه معلومات ورکړل. له همدې کبله د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکی ډاکټر زخیلوال دی. ښاغلی زخیلوال، ازادي راډیو ته وویل دا یو بریالی کانفرنس و.
په مشخص شکل که درته ووایم، اول به زراعت شما انکشافي او اقتصادي برخه ده. په زراعت کې بیا په مشخص شکل باندې موږ د 15 ملي پروګرامونه دوی ته وړاندې کړل چې په هغې کې لویه پروژه چې وه هغه د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړېدل دي چې د افغانستان اوبه مهار شي، د قرضو سهولت دهقانانو ته او همدارنګه خپله کرنې وزارت ظرفیت د هغې د خدماتو د دوی جګوالی و. په کلیو بانډو کې یا په موجوده کوم پروګرامونه لکه د ملي همبستګۍ پروګرام، د کلیو تجارتي پروګرامونه،
په کابل کې د نړیوال کانفرنس تر جوړېدو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم خپل نظر ووایه.
These are all important achievements.
دا ټول مهم لاسته راوړنې دي. دوی په هغه لور روان دي چې افغانانو ته د وړ شرایطو په برابرولو کې مرسته وکړي، څو افغانان د خپل هیواد د ساتنې زیات مسؤلیتونه واخلي. په حقیقت کې د را روان کال په بهیر کې به افغانان د امنیت په برخه کې مهم مسؤلیت واخلي. د را روان کال په جولای کې به موږ له دې هیواده د خپلو ځینو ځواکونو وتل پیل کړو. د کابل نړیوال کانفرنس وشو ده. افغانستان د امریکا او د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. امریکا به د اوږدې مودې لپاره د امنیت او پرمختګ په برخه کې د افغانانو همکار وي.
د کابل کانفرنس د بهرنیو کتونکو له نظره د افغانستان د حکومت لپاره یو بریالی کانفرنس و. البته انتقادونه هم شته. په افغانستان کې ځینې کسان د دې کانفرنس په اړه ښه نظر نه لري. په دې اړه د ولسي جرګې غړی شکریا بارکزی ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
چیرته د لندن کانفرنس پایلې عملي شوې، د پاریس کانفرنس، د ټوکیو کانفرنس، تا د امر اولنۍ کانفرنس، د بن کانفرنس پایلې چیرته عملي شولې؟ چې نن موږ وایو چې د کابل کانفرنس کوم پریکړه چې پراګه باندې کیږي هغه ته عملی بڼه ورکړل شي. ستونزه هم دغه ده چې ټول شیان ډېر ښه لیکل کیږي مګر چې عمل ته راځي د عمل نه لویږي.
په کابل کې د حقوقو د پوهنځي استاد پوهندوی نصرالله ستانکزی بیا د شکریه بارکزی له نظر سره همغږی نه دی.
د کابل کانفرنس د څو جهته د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت وړ ده. لومړی دا چې دا لومړی ځل د افغانستان د ډیپلوماسۍ په تاریخ کې په دې کچه د افغانستان په قضایا باندې یو نړیوال کانفرنس په کابل کې جوړیږي. له بلې خوا نه اهمیت په دې کې و چې دغه درویس په مختلف پروګرامونو چې د افغانستان د دولت په خوا طرح شول افغاني کرکټر درلود، یعنی ډېر کانفرنس د افغاني غوښتنو پر مبنا وڅرخېده. اهمیت په دې کې و درېم ټکی دا ده چې تقریبا تمام هغه غوښتنې چې د افغانستان دولت درلودې هغه ومنل شوې.
د افغانستان ولسمشر حمید کرزی هم په کابل کې دغه نړیوال کانفرنس بریالی او پر وخت وګڼه. هغه هیله څرګنده کړه چې له دې کانفرنس سره به د افغانستان حکومت نور هم ځواکمن شي.
افغانستان هاز سپیسیفاید اټس اوبجکټیوز.
د وی افغانستان خپل اهداف مشخص کړل. موږ غواړو چې امنیتي ځواکونه مو د توان او ظرفیت ولري چې په 2014 میلادي کال کې ټول امنیتي مسولیت په غاړه واخلي، او موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه به له افغانستان سره مرسته وکړي چې خپل دغه هدف ته ورسیږي، او موږ د دغه هدف لپاره پرختونی توګه کار کوو. حمید کرزی دا هم وویل چې افغان دولت به هڅه وکړي چې د غوره حکومتداري، د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخو کې هغه کارونه چې لا هم نری تر سره شوي په نږدې راتلونکي او بیا لرې کې په ترتیب سره ترسره شي.
دا چې د دې کانفرنس لالارې د افغانستان د حکومت څومره اهداف تر سره سول، ډاکټر اشرف غنی ازادي رادیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل
اهداف تر سره سول ځکه چې برخلاف د هغه څوکالو تاریخ کې د افغانستان حکومت به لیکرونه ورکول کېدل چې دم نه دي کړی. فضا ډېره مثبته وه. فضا د یو ستراتیژیک تفاهم، د یو ستراتیژیک صبر او د یو ستراتیژیک موافقه وه. نو په دې اساس باندې تهداب د همکاری و ټینګ سوی او هیله ده چې حکومت ته دا موقع برابره شي چې له دې فرصت نه ګټه واخلي او وکړی شي هغه غوښتنې چې د ملت غوښتنې دي او د ولس غوښتنې دي هغه ترسره کړي.
دا کانفرنس به د افغانانو پر ژوند څومره تاثیر ولري په دې اړه یو ځل بیا ډاکټر اشرف غنی وایي
اول تاثیر به دا وي چې هیله ده چې بیا د امید فضا ژوندي شوې وي. خلکو افغانستان کې به اعتماد پیدا شوی بیا چې دولت د افغانستان او دنیا یو جهت روان دي او دنیا دیتا سره ده چې حکومت اصلاحاتو کې دنیا تشو درېږي. دنیا نه غواړي کوم خاص شی تحمیل کی، تنه غواړي چې حکومت په دې وتوانېږي چې دولت داری او حکومت داری وکړي. تاثیرات معلوم در په یو ورځ کې نه کیږي. اوس اصلي خبره دا ده چې د عمل په میدان کې دا به تر څو حد پلیسي او دیتا به ترتیبات ونیسېږي که پس کې انشاءالله تعالی دا توجیه او دا پروګرامونه عملي شي د خلکو په ځوان کې به له شپږ میاشتو نه تر کلو پورې به موږ د دې مثبت اثرات وګورو.
په کابل کې د جوړ شوي نړیوال کانفرنس په اړه عام افغانان څه فکر کوي؟
دا خپل یو پیشرفت دی. د افغانانو لپاره ځکه پیشرفت دی چې په دې کې باید نړیوالو توجه راجلب شي په اقتصادي لحاظ باندې.
یاره ورځ ما په نظر خدا کانفرنس او کانفرنس بازی نه چې نه جوړیږي د سولې لپاره داسې یو لار د حل لار وکتل شي چې واقعي لار وي.
او په دې کانفرنس کې باید مخالفین ته دعوت ورکړل شي چې راشي دولت په لیک کې شامل شي.
له کانفرنس نه هیله ده دوی ډیر کار وکړي د افغانستان د آبادولو لپاره او د صلح راوستلو لپاره.
د کابل کانفرنس کې باید د دولت د مخالفینو په اړه بحث وسی او د هغو لپاره یو پلان جوړ شي چې مثال په آینده وخت کې دا تطبیق شي. دوی باید د مخالفینو سره خبرې وکړي.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکې د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخلوال وچی له کانفرنس څخه وړاندې له ډیرو مصرفیتونو سره بیا هم حاضر سوچی ازادي رادیو ته معلومات ورکړي او خلک د کانفرنس له اهدافو خبر کړي. تر بل پروګرام تاسو پر لیا لاس پرم شاد او سوکاله وسی زه فرحي وادم.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای نن یار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د کاندیدان عکسونه مو لیدل، ډیر ښه لوی لوی عکسونه یې کلک کړي دي. په یوه څلور لارې کې سرتور، په بله څلور لارې کې په لونګۍ کې، او په بله څلور لارې کې په قرقوی خولۍ کې ډیر بلا خلک دي. وایي چې د خلکو به په یوه نه یوه ډول خوښ شو. د خپرونې پیل د هغو لیکونو له ځوابونو څخه کوو کوم چې اوریدونکو رالیږلي، او فیلسوف کړتو صاحب یې ځواب ورکوي. فیلسوف کرتی صاحب، کدی خو خوی دا اوریدن کلی کونه برا واخلو؟
را واخلا.
دغه لمړی لیک سرګل را لګل دی، او له سلامونو ورسته یو شکایت لري.
د سرګل سلامونو ته علیکم السلام وایم، او خو دې نو ویل چې لڅ شي او لچا څه شکایت لري.
سرګل له یو کاندید نه شکایت کوي، او وایي چې یو کاندید چې گاونډی دی له همدې امله تر پوزې ورسره راغلی یم.
ولی کاندید خوار څه کړي دي چې سرګل دومره په عذاب دی؟ ورنه
سرګل وړاندې لیکي چې نوموړي کاندید خو لومړی په خبرو لیونی کړم، او ټوله ورځ به یې خپل راتلونکي پالیسي راته تشریح کوله، او ویل به یې چې دغه زما پالیسي نورو خلکو ته تشریح کړه. سرګل وایي چې دا خو د څو میاشتو مخکې خبره ده، خو له کله یې چې کاندیدي په رسمي ډول منل شوي نو اصلي مصیبت خو اوس راته جوړ شوی دی. هغه زیاتوي چې په خپله کاندید صاحب یو وړوکی کور لري، او چې کله یې مېلمانه او یا هم د کمپاین کسان ورکره راشي نو د ما دروازه را وډبوي، او په ډېره نرمه ژبه هیله وکړي چې مېلمانه به د تا کره درولم.
شاباس.
بیا نو خبره دې ته ورسېږي چې د ما واړه بل کور ته لاړ شي، او کور ټول د کاندید صاحب مېلمنو ته خوشې کړم. اوس حیران پاتې یم چې له دغه مصیبته په څه ډول ځان خلاص کړم. که فیلسوف کرتو صاحب چل را وخی
دا خو رښتیا هم سرګل خان ته ډېره سخته ور پیښه ده.
نو اوس څه وکړي؟
نو زما خو خیال دا دی پرته له دې چې کور خوشې نه کړي بله هېڅ لاره نه لري.
یعنی بل کور دې ونیسي؟
هو، که یې خپل کور وي دا دې چاته په کرایه ورکړي، او ځان ته دې ښه لرې بل کور ونیسي، او که کرایي وي نو بیا خو هغه د چا خبره وایي دا کلی نه د شادو کلی، د کاندید له غمه خو به خلاص شي.
ښه،
بل لیک را واخله.
ښه کرتي صاحب، دغه بل لیک کیډي رالیږلی دی.
لکه چې دا کیډي هم له کوم کاندید څخه شکایت لري څه خبره ده؟
څنګه پوه شوې کرتي صاحب؟
ځکه له نوم بدلولو څخه یې پوه شوم. دا کیډي نوم یې چې په ځان ایښی دا همدې لپاره چې کاندید یې ونه پیژني.
رښتیا وایي کرتي صاحب، کیډي بیا له یوې ښځینه کاندید څخه شکایت لري.
واه 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 واه، ولې؟
کیډي وایي چې یوه خپلوانه یې کاندید شوې ده، او هر ورځ ورته را روانه وي چې زه خو ښځه یم، یوازې نشم تلی، یا عکسونه نشم بندولی، یا دغه ډول نور د کمپاین کارونه.
د ده رښتیا هم ستونزه ولا ډېره ده، ډبله ده بیخي.
نو که ته یې راته وکړې مهرباني به دې وي، او دا به دې له خپل ملت او هیواد سره مرسته کړې وي. بیا کیډي وایي چې دغه ټول کارونه ورته کوم، خو بیا یې هم احسان په ځان نه مني،
ځان نشي خلاصولی،
او وایي چې دا خو دې له خپلو خلکو او خپل هیواد سره مرسته وکړه.
آفرین.
دې خوارې ته ځان ملت او هیواد ښکاري.
اوس هم کم ورته ښکاري.
نو دی وایي چې څنګه وکړم؟
کیډي بچیا تخته، بله هېڅ لاره نه لري، همدا اوس دې څپلۍ په تخر کې ونیسه، لوڅې پښې وځه، بل لیک شته که نسته؟
هو کرتي صاحب، دغه یو بل لیک به هم راواخلم.
راخله.
کرتي صاحب، دغه بل لیک ښوونکي لونګین رالیږلی، او وایي چې زده کوونکي په خپلو لمنو، لستوڼو او پایڅو نقلونه لیکي،
شاباس،
او سوالونه حلوي. څنګه وکړو؟ جامې پرې وسکو، او که یې د ازموینې له صحنې وباسو؟
لونګین خانه، اوس زده کوونکي ډېر ماهرانه نقلونه کوي، او زیاتره ښوونکي خو یې ترې پیدا کولی هم نسي. نو ته چې دومره پوه سوی، کور دې ودان، زوی دی لوی.
نو لونګین خان څه وکړي؟
لونګین خان دې داسې وکړي چې یوه تیره قیچي دې پیدا کړي، او په ټولو هغه ځایونو چې نقل لیکل شوی وي هغه دې د ټولو زده کوونکو تر مخې یوارې قیچي کړي، او بیا دې په دې پارچه باندې ورته سنجاق کړي. په دې ډول به هم کار قانوني شوی وي، او هم به د زده کوونکي کورنۍ د خپل زوی په ګناهو خبره سي چې زوی څه کاروایانې کوي، که څنګه؟
وکړتي صاحب، دا خو دې رښتیا هم ښه چل ور وښوده.
ټول چلونه دلته دي له ما سره. څوک چې ټول کال بې غمه ګرځي او درس نه وایي باید داسې قانوني عمل ورسره وسي، ځکه چې قانون هسې هم په همدې ښوونځیو مونځیو کې تطبیقیږي، په نورو جیانو کې بیخي بېغمي ده.
دوټل واده هم سم مصیبت دی، هم د زوم لپاره او هم د راغلو میلمنو لپاره. د زوم کور له پیسو خلاص کړي او میلمانه په بېسره موسیقۍ کانه او د میدې په ټپ اخته کړي، ځکه چې د شپې په لس نیمو یولس بجو ډوډۍ ورکوي. لکه داسې
چې دا ډوډۍ څه وخت راوړي، له لوږې مړ کړو.
رښتیا وایي، خدا د لس بجې شوې، ایله تر دولسو بجو خلاصو، بیا به نو په کوڅه کې د سپیانو له ګزمو نسو تېرېدلی.
د تاسې په کوڅه کې هم د شپې سپیان ګرځي؟
او ګرځي نه، چې سمې ګزمې وایي او چې له لرې سړی وویني پرې ور منډه کړي. که سړی بې زړه وي بس نو خوړلی و بوله.
زموږ په کوڅو کې خو له اتو بجو وروسته د چا پلار هم له کوره نشي راوتلی.
د سپیانو له لاسه
لس دولس سپیان سره یو ځای شي او په کوڅو کې دا خوا خوا منډې وي. کله کله خو په خپل منځ کې داسې سره ونښلي چې ته به وایې د پلار په میراث سره جان.
نو اوس به څنګه ځي؟
اوس خو نشو تللی، خو چې ډوډۍ وخورو بیا به ځو.
نو هغه وخت بیا څنګه ځي؟
کوڅې ته چې نږدې شوم کور ته تلیفون کوم، ورونه به مې بیا تیار له سوټیا سره ناست وي.
سم کار دی، نو هغوی چې مخه ته راځي
هو چې هغوی را نشي کله پې ورتلی شم.
رښتیا وایې، د ما خو په کور کې هم څوک نشته، مجبور یم چې د ګاونډي ته تلیفون ور وکړم چې هغوی مې مخې ته راشي، له دغه سپیانو مې خلاص کړي.
نو دغه ګاونډیان دې مخې ته په دې نیمه شپه را وځي؟
چې را ونه وځي بیا زم نه ور وځم.
دا څنګه؟
مو خو څو کورونو تړون سره کړی چې کله کوم څوک واده یا بل ځای ته ځي او یېریږي یا ناوخته سي، نو ګاونډیانو ته بیا تلیفونونه سره کوو چې له سوټي سره د دې کوڅې منځ ته را وځي.
دا خو مو ښه اتفاق سره کړی دی.
ونو که داسې ونکړو یو هم واده یا بل ځای ته د شپې نسي تلی.
نو دا تاسو ولې د ښاروالۍ کسانو ته نه وایي چې سپیانو ته کوچله ور واچوي مړې کړي؟
زوی دې لوی څه، ته خو عجیب سړی یې، سل وارې مو ورته ویلي، زر وارې.
نو بیا یې څه ځواب درکوي؟
ځواب یې دا و چې د سپیانو د وژلو لپاره بودیجه مودیجه نه لرو.
څه شی؟ بودیجه نه لرو؟ نو تر بل کاله خو به دا د سپیانو ډلې د سپیانو په رمو بدلې شوې وي.
اوس دا د سپیانو غم لرې وغورځوئ، هغه د ډوډۍ راوړه.
رښتیا؟
هو، هغه د پایلې کړه.
کاش مو ورته ویلي وای چې له دې خوا یې ایښې وه.
هغه د له هغه بل پلوی کېښود، غږ ور وکړه.
یاره، ډېر کم عقل خلک دي، که داسې خبر وای چې ډوډۍ به له هغې بلې خوا ایږدي غولک راغلی وای. اوس ته دا وایه چې څو کتاره دي.
ته صبر، زه وشمیرم.
وشمیره، زر کوه.
یا دوه،
هلکه زر زر وشمیره.
صبر صبر. درې، څلور، هغه پنځه.
دغه دا
موږ شپږم، شپږم کتار یو.
دا څه وایه؟ شپږم کتار؟
رښتیا وایم، دغه ده د موږ کتار شپږم دی.
خو عادي، لکه چې لومړی کتار خلاص شو.
نه، نیمایی ته رسیدلی دي. سره
پالوانه لکه چې ډېر وږی سوی.
وږی نه، چې په سترګو مې تپه تیاره ده.
هغه دی، هغه دی، زه پرېږدی، بس دوم کتار ته ورسېده ډوډۍ.
الله، کاشکې زموږ کتار ته ژر راورسېږي.
کاشکې په موږ کتار کې ناست وای.
اوس څه خبر وو چې له هغې خوا به یې پیل کړي؟
زی ما وارخطا کېږي. هغه دی، دوم کتار هم په خلاصېدو دی.
هلکه، دا زما سترګې خو کار نه کوي. توګوره چې څه شی دي، څه شی راوړي؟
یاره، ګمان کوم درې ډوله وریجې دي. چرګان خو دی دي.
ډېر ښه، ډېر ښه.
قورمه هم ده. سلاد هم دی. بس یو دوه درې ډوله میوه هم ده او پیپسي هم لري.
ګورئ، دا اوس درته وایم چې زه له وریجو نه پرهېزم. هغه کباب او قورمې ته مې وام څوک لاس ور نه وړي. بس خلاص.
داغسې چې و خو بیا به دې مخکې خبر کړي و زوروره چې په کوم بل میز ناست وای.
اوس هم کلای سئ، له چا سره ځای بدل کړي. ځي،
ګورئ ګورئ، ځای هر ځای ډېر دي، مه ورخطا کېږئ.
زه خو چې د دې سړي لوږې ته ګورم نو ویریگم چې قورمه او کباب خو پریږده د وریځو چکه به مرنه ونو
هغه دی پنځم قطار ته مې خودل پیل کړو
ته لږ در اخیسته چې دغه لاس مې لږ ازاد سي داسې دې قید کړی یم چې ته به وایې زنداني یم او تښتم
ته لږ حوصله وکړه لاسونه مه غورځوه لومړی به تا مړ کړو بیا به یې مو وخورو
لکه چې تاسې اشتیا د کوڅې د سپیانو ویرې تښتولې ده که څنګه
زوی دې لوی سه اشتیا هم سته خو دومره نه ده لکه د تا ډوډۍ لا ایښودل سوې نه ده تا بیا جنګ ونکلاو
ته دې یو ځل ساعت ته وګوره او ځوانه د شپې لس نیمې بجې دي د سړي د پلار اشتیا هم پیدا کېږي
پراونا ننګر نشنا برابر کړی وو او برخه خستون کې وو عبد الله سمدی صادق سپینغر عبدالرحمن حسیب الله جلالزی حسین حکمت او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکې نسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 1:40 راتیا
سویر د تخیل په گلشنونو کې تم لټولې د خپل زړګي ګټلو کې تم سویر د تخیل په گلشنونو کې دلک ساحت پر راشا سحت پر راشا دیر کر دلے ماں بس کا پخلاشا زمد فکر راشا دیر کر دلے ماں بس کا پخلاشا شمستا په میدنو کې ارس مه پرد دنیا ستا په غمنو کې دیر نو مه د شمستا په میدنو کې ارس مه پرد دنیا ستا په غمنو کې تاد قسم ویخ پل راشا تاد قسم ویخ پل راشا دیر کڑ دلے